ایالتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپایي ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې منظوري تاریخي وبلله. ازادي رادیو اوري ک غوړی به هم د خبرونو په تفصیل سره ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم مخله دي چې دوه نيزو پروګرامونو ته ورسیږي و نړیواله موضوع را خلو د روسیا او امریکا ترمنځ د کړکیش پاړه د روسیې بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي هغو ډیپلوماتانو ته چې تیر کال په سن پیټرزبورګ کې د یو کانفرنس په ترڅ کې ناتوانه شوي وو مخدره توکي نه ورکړل شوي بلکې دوی په خپله یو څه تر اندازې زیات شراب څښلي وو. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په دې توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت اداوې رد کړي. جزئیات یې د سهیله حسرت نظیمي په رپورټ کې اوري.
مسکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه وروستي رپورټونه رد کړل چې ویلي وو دوه امریکایي ډیپلوماتانو ته چې تیر کال په روسیه کې یو کانفرنس ته تللي وو مخدر توکي ورکړل شوي وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي دغه ډیپلوماتانو ته مخدر توکي نه وو ورکړل شوي بلکې خپله یې یو څه تر اندازې زیات شراب څښلي وو. سرګی ریابکوف د سه شنبه په ورځ د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو اندېښنو په وړاندې وکړه چې یو ورځ مخکې څرګندې کړي او وی ویل چې په تیرو دوو کلونو کې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو ځورونه او مزاحمت زیات شوی دی. د ازادۍ راډیو رپورټ ورکړ چې دغه پیښه د تیر نومبر په میاشت کې په سن پیټرسبورګ کې د ملګرو ملتونو د فساد سره د مبارزې د کانفرنس په ترڅ کې شوې وه. یو له دغو دوو ډیپلوماتانو څخه روغتون ته ولېږدول شو. ویل کېږي چې دغه دوه تنه یو د امریکې د متحدو ایالتونو چارواکی او بل یو پخوانی چارواکی و چې د امریکې د متحدو ایالتونو په یوه پلاوي کې یې د سن پیټرسبورګ په کانفرنس کې چې د نومبر له دوهمې نیټې نه تر شپږمې پورې جوړ شوی و ګډون کړی و. د امریکې د متحدو ایالتونو یو چارواکی وویل دوی د څېړنو له مخې دې پایلې ته رسېدلي چې دغو دوو تنو ډیپلوماتانو ته چې یو یې نارینه او یو میرمن ده په احتمال سره د دوی د اوسېدو هوټل په بار کې مخدر توکي ورکړل شوي دي. یو له دغو دوو تنو نه چې ناتوانه شوی و یوه غربي ډوله کلینیک ته ولېږدول شو او د معایناتو په خاطر چې څه شی د ناروغۍ سبب شوي باید وینه ورڅخه اخیستل شوی او معاینه شوی وای چې ناببره برېښنا قطه شوه او کارکوونکو نه شوی کولی دا معاینات ترسره کړي. خو کله چې دغه کس له روسیې بهر یوړل شو نو د دې معایناتو لپاره ناوخته شوی و او کله چې د څېړنو لپاره د هغه هوټل د پرسونل د تقسیم اوقات پوښتنه وشوه نو د هوټل چارواکو وویل چې هغه موده څوک په هوټل کې نه و. په پای کې امریکایي چارواکو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو ته وویل د روسی چارواکو ځواب دا و چې دوی له شواهدو پرته څه نشي کولی. ریابکوف د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې وروسته د امریکې پروټست رد کړ او ویې لیکل چې د دوی څېړنو ښودلې چې د سانت پیټرسبورګ په هیڅ یو روغتون کې کوم امریکایی نه دی درمل شوی. ریابکوف ویلي و چې دغه دوو امریکایانو یوازې لږ څه ډېر څښلي وو. ریابکوف وویل چې د امریکې جاسوسي ادارې هڅه کوي روسي ډیپلوماتان د ځان لپاره استخدام کړي او یا یې جاسوسان کړي. په دې باب مسکو هم له کلونو راهیسې شکایت کوي چې روسي اتباع له درېیم هیواد څخه تښتول کیږي. د ده اشاره په وروستیو کلونو کې پیښو ته ده چې ویکتور بوت په نامه یو روسي په یوه امریکایي محکمه کې د وسلې د قاچاق په جرم محکوم شو او بل روسي بیړۍ چلوونکی کنستانتین یاریشینکو چې د مخدرو توکو د قاچاق په جرم تورن و دواړه په درېیم هیواد کې نیول شوي او د امریکې متحدو ایالتونو ته تسلیم کړی شوي وو. مسکو په تیرو دوو کلونو کې هڅه وکړې چې دغه دوه کسان خوشی کړای شي. ښاغلی ریابکوف د سږ کال په پیل کې ویلي وو چې کېدای شي دوی له هغو امریکایانو سره چې په روسیه کې بندیان دي تبادله شي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوی بول خبرونه ته ز سید کمال شریف هرکلای کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګ مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه وريدونکو ته معلومات ورکړي چې په افغانستان کې ماشومان ولی کار کول ته مجبور شي.
بلې، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوه ده، پس دا غنه ماشومان ارسوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه ارتیاوي پوره کوي، پوره کوي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځ ته راځي په یو هیواد کې، د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کیږي یا معلول کیږي، مایوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سن سال چې وي دوی اړ کیږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضرورت باید پوره کړي. او همدارنګه ډیر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډیر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه ناامنۍ. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ ناامنۍ اضافه کیږي او د جنگونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي یا معلولیت ورته پیدا کیږي یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کیږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضرورت په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کیږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوي چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډیر ګڼ خارون ته چې دوی اته د خاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه خار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی زی او الته کار کوي او د کار له عمله ممکن د نابلدۍ له عمله، د ژبې د نه پوهېدو په عمله دوی ډیر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین نزی شهیدان کیږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډیر روزنتونونه ولري او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کیږي، دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کیږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او تر درس لاندې ته تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کیږي، هم د کورنۍ سره کیږي چې د کورنۍ د اوګو نه د دوی مصارف ایسته سي. او همدارنګه کیدای سي چې دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت